سلام شوریدونکو دا مشال ریډیو دی ز شاین بونیره ما او تاسو ته دغه ستا خبري غړې کې هر کلی و ما په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دی او پروان خبرونه کې تاسو ته حال درکو چې په قومي سملې کې د جنوبي وزستان استاذ دی وزیر پرون له روختونه بیرته زندان ته لګول شوې دی. د قدرتې پتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د خیبر ضلع د لرې پرتو سیمو بے کور شوي خلک بخپلو کورونو ته ستنئ او په خیبر پختونخوا کې روانو بارانونو او غلې فصلونو ته تاوان رسولی دي. د چمن او کوټې نه هم راپورونه لرو. خوړمبې د ملیحا مرزا د ناده دی وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې وروستي اټکان کې 15 کسان وشوي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي روانه میاشت خیبر کډوالو د سکنولو لړۍ پیلوي او یوکرېني چارواکي وایي ځواکونه به له سویرو دونسک ښار څخه وځي چې اوس زیاتره د روس تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې نن سهار د زلزلې په وروستۍ جټکه کې 15 کسان مړه شوي او 11 نور زخمیان شوي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امر رسنو ته پاستولي پیغام کې دغه مرګ ژوبله تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د جون 28 زلزلې وروستۍ د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسولي او توجه یې اوس اغیزمنو ته د مرستو پر رسولو ده. نن سهار د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی رسنو ته ویل چې د لټون عملیات پای ته رسیدلی خو د زلزلې 8.5 ساعت وروسته د عملیاتو د درولو وضاحت یې ورنکړ. وړاندې د طالبانو اړوند باختر دولتي خبري اژانس مشر عبدالواحد ریان نن ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر اوس 1.5 لک ته لوړ شوی دی چې مخکې دغه شمیر زر و. ریان ویل چې په زلزله کې لږ تر لږه 1400 کسان زخمیان شوي دي. په ریکټر سکیل د جون 28 زلزلې کچه 6.1 وه چې د کابل جنوب ختیځ ته په 1.8 کیلومتر کې د پاکستان سره پولې ته سیرمه په غرونو کې شوې وه. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد په ټویټر لیکلي چې له پاکستان نه د خوراک او امدادي سامان ته ټرکونه ورسېدلي دي او ویل چې له ایران او قطر نه هم ورته د هوا له لارې مرستې رسول شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر پرون له اسپتال نه واپس جیل ته ولېږدول شو. نوموړي د جون په 28 ناوخته ویلي چې په اسپتال کې جون په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې حمله شوې. د اسپتال مخې ته د پښتون تحفظ مومنټ مظاهرې او د علي وزیر بیرته زندان ته تر وړلو وروسته د پي ټي ایم کراچۍ څانګې مشر نور الله ترین مشال ریډیو ته ویل چې علي وزیر او پي ټي ایم دوه غوښتنې لرلې چې جیل یا اسلام آباد. د بلوچستان د چمن مشران وای په پاک افغان چمن پوله د خلاص تجارت او د خلکو د آسان تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د چمن د پښتون ګرند جرګې مشرانو پرون په کوټه کې د خپل غوښتنو په حمایت کې تر مظاهره وروسته د خبري غونډې پر مهال ویل چې په دغه پوله د کلونو راهیسې د عربونو روپو تجارت کیږي خو د بندیزونو او سختو له وجې ورته نقصان رسیدلی دی. د جرګې مشر سردار محمود خان مليزي مشال ریډیو ته ویل چې په پوله د سختیانو له وجې نه یوازې د دواړو غاړو تاجران نقصان سمي بلکې په پوله د تلونکو سره هم سم چلند نه کیږي. د چمن مرستیال کمشنر یاسر خان بازی مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت کوشش کوي په دغه پوله د نړیوال قانون مطابق تجارت وشي. د تیر کال په اگست کې په افغانستان د طالبانو د کنټرول ترلاسه کېدو وروسته د پاکستان حکومت په چمن سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ډیرو شیانو په غیر قانوني تجارت یې بندیز لګولی. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د خیبر د لرې پرتو سیمو پاتې شو کډوالو د ستنېدو لړۍ به روانه میاشت پیلوي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د باړې جمرود او لنډي کوتل لرې پرتو سیمو څخه د بې کوره شو کسانو بیرته ستنولو لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی دی.
د شپږویشتم جون نه تر دېرشم جون پورې واپس دي. د دې ټول چې څومره خاندانونه دي 1100 او دا به د جمرود چې کوم د واپسۍ مرکز دی د دې نه واپس ځي او د واپسۍ په وخت باندې به دوی ته 1000 روپۍ د ټرانسپورټ الاونس ورکړل کېږي.
پی ڈی ایم ای پرون په بیان کې ویلو چې د جون په 9 به په جمرود کې میشت راجګل سیمې کډوال او د جون په 13 به د لنډي کوتل زخخیلو کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. وزیر اعظم شهباز شریف اقتصاد ته د ودې ورکولو او غربت ته کمولو لپاره په لویو صنعتونو د 10% سوپر ټیکس لګولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان نن په اسلام آباد کې اقتصادي ډلې سره تر غونډې وروسته میډیا سره د خبرو پر مهال کړی. وزیر اعظم وویل چې په لویو صنعتونو کې د سیمټو، سټیلو، چینی، تیلو، ګیسو، زراعتو، بینکاری، ګاډو، سیګریټ هغه شامل دي. وزیر اعظم وویل چې هغه کسان چې په کال کې 15 کروڑ روپے ګټي پر آمدن به 1% ټیکس لګوي او دا ټولې پیسې به د بې وسلو د خیر ښېګڼو په ترقیاتي کارونو خرچ کیږي. او یو سیمه ییز چارواکي نن سهار ویلي چې یوکرېني ځواکونه به له سویرو دونسک ښار څخه وځي چې زیاتره د روس سر کنټرول لاندې دي. ماسکو هڅه کوي د لوهانسک په ختیځ سیمه کې د یوکرین د مقاومت وروسته سیمه محاصره کړي. د لوهانسک ګورنر سرګیهی دی وویل په هغو ځایونو پوستو کې پاتې کېدل هیڅ معنی نه لري چې په څو میاشتو کې ویجاړ شوي. روس په تېرونو کې په سویرو دونسک ښار کې ورو ورو پرمختګ کړی او د درنو وسلو په واسطه یې هغه ښار په کنډواله بدل کړی چې تر جګړې مخکې آبادی یو لکوه. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اورید چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اورېدل شي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتونه بیرته زندان ته ولېږدول شو. په چمن کې سوداګرو د خپل غوښتنو په حق کې مظاهره کړل.
خردار تارونه دي چې باغه کې انسانان په ډېر اذیت سره دغه خوا ته راوړي. د پښتنو سره ډېر تذلیل روایت ده، خلک په چکو وي.
او په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او ګلې په ځینو سیمو کې ولاړو پښتنو ته زیان رسولی.
دی وخت کې زمیدار چې چا په تماکو باندې په نورو پښتنو باندې ګلې شوې ده، نو هغه مکمل تباشوي لري.
د سیمه وړاندې هم راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړو به موضوع ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر درې ورځې وروسته پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون په 2 ویلي وو چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او 2 ورباندې برید شوی دی. علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو په تور له سباندې یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، خو هغه له دې تورونو انکار کوي او دریځ لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. په دغه اړه نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان پر راپور کې.
د کراچۍ پولیسو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وروستو له هغې د جون په 30 د کراچۍ جنا روغتون نه زندان ته منتقل کړو چې پی ټی ایم د جنا روغتون مخې ته احتجاجي ناسته او مظاهره وکړه. د کراچۍ په جنا روغتون کې د مظاهره او علي وزیر بیرته جیل ته د وړو وروستو د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین مشال ریډیو ته وویل،
موږ چې کوم د پرون د سکمو مطالبه په مخه وا هغه دوه مطالبو کې چې یا جیل یا اسلام آباد په هغو کې دغه دی وزدی ومنله. اوس یې دی وایستي دی هسپتال ډسچارج کوي، لاړو دی جیل ته. بیا اوس بل لار نشته، لازمي به د اسلام آباد پروډکشن آرډر ته د اسلام آباد ته. بیا
د جون په 2 چې علي وزیر په خپله وینا کې ویلي وو چې په روغتون کې په 2 د مرګ واخ شوې دي او بیا د احتجاج په توګه د روغتون څخه بهر راوتلې وو او 2 د پی ټی ایم د کراچۍ پلویانو سره په احتجاج هم ناستو. بلخوا بیا د علي وزیر د تازه وینا په اړه مو چې د جون په 30 د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه پوښتنه وکړه، نو هغه یوازې دومره وویل چې په دې اړه ورته هیڅ معلومات نشته. رومبه به په دې اړه معلومات را جمع کړي، بیا به سو وایي. بلخوا علي وزیر تا د مرګ واخ ورکولو په ضد بیا په کراچۍ او کوټه کې د پی ټی ایم سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په پېښور کې پښتون سټوډنټ فیډریشن احتجاجي مظاهره کړې او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکه کړې. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پی ټی ایم احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه. د دې ترڅنګ په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګڼ شمېر کې پلویانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ په خپل وینا کې وویل،
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ریاست نیوی نیوی طریقې راوسیلې، په نیوی نیوی طریقې باندې د پښتانه مشران قتل کې کوي تاسو د ملي شهید واقعیا ولیدله تاسو د وقار سیټ جسټس وقار سیټ واقعیا ولیدله د ارشد ملک واقعیا مو ولیدله دا غشي دې پر جوړي بابا نه باندې د الهاس بابا نه باندې زموږ پښتانه مشران بالخصوص علي وزیر وزنی
او بیا پښتون زده کوونکو سازمان یا پښتون سټوډنټ فیډریشن په پیښور کې هم علي وزیر ته د مرګ واغ په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او په حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خپل هغه پروټکشن امر عمل وکړي کوم چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر په اسمبلی کې د ګډون لپاره خپور کړی وو. د قومي اسمبلی په روانه غونډه کې د ګډون لپاره د جون په 20مه د محسن داوړ او پیپلز ګوند سوغړو په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر پروټکشن اډر خپور کړی وو. خو بیا د کراچۍ د زندان چارواکو علي وزیر په جنا روغتون کې داخل کړی وو او اسلام آباد ته نه و بوتللی. نو بیا د محسن داوړ په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم د دغه نوټس اخیستی. علي وزیر چې په 16 دسمبر کال 2000 کې پولیسو د دغه کال د سوراب ګوټ جلسې ته د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولی وو، خو بیا په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړی. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې 4 مقدمې جوړې دي چې تر اوسه په 2 مقدمو کې ضمانت شوی، خو په 2 مقدمو کې د ضمانت په خواست لا فیصله نه ده شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مې اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې د اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې په زوره د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادي بشري حقوقو خلاف عمل دی. چیف جسټس اتر من الله د خبره پروند دوله درک کړل شو ورونو د مقدمې د اورېدنې پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لا درک کسانو د مندرو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د کسانو پر ضد کاروایي کې پاتې راغلی چې خلک په زور اوچتي. په دغه اړه باندې تفصیل ګوهر مسید راکړي.
د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلی دی چې د پزورا کسان ورکیدل یو غټ جرم دی او په عین کې د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. دا خبره د اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر مین الله د جون په 23مه حل ته وکړله چې دوی له 2 کالو څخه ورک زاهد امین او د 2 کالو نه ورک د هغه ورور صادق امین مقدمه اورېدنه کوله. په دې وخت حکومتي کمیشن رجسټرار عدالت ته وویل چې کمیشن په کال 2000 کې د زاهد امین پروډکشن آرډر یا د هغه د حاضرولو حکم جاری کړی وو. ته په غبرګون کې مشر جج اتر مین الله وویل بیا دغه حکم تر اوسه نه عملی کېدو په سر کمیشن د اړونده ادارو یا تنانو په ضد څه کاروایی کړې ده. مشر جج دا هم زیاته کړه چې کمیشن د خلکو په زور اوچتولو پیښو د ذمهوارو پر ضد ګامونه پورته کولو کې پاتې راغلی دی او په خپل مقصد کې ناکامه شوی دی. د په زور ورکړی شوی زاهد امین او صادق امین وکیلا ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې زاهد امین او صادق امین دواړه ورونه دي او دوی په زوره ورکړی شوی دي.
زاهد امین کو 7 نومبر 2014 کو کوئی 10 بجے کے قریب اپنے گھر سے راول.
زاہد امین د کال 2014 د نومبر په 9 منټه باندې په 10 بجے راول پنڈی کې د خپل کور نه په زوره اوچت کړی شوی دی. چارواکو د الیټ فورس تورې جامې اغوستې وې. د دواړو ورونو په اړه حکومتي جی آی ټی کمیشن دغه خبره رپورټ کړې ده چې دوی په زوره ورک کړی شوی دي. مونږه نن دلته اسلام آباد های کورټ ته ځکه راغلی یو چې د په زوره ورکړی شوي کسانو په اړه کمیشن د ورکو کسانو د خپلو خپلوانو سره په ډیره منفی طریقې سره پیښ کیږي. د بدرکه کسانو معلومولو دپاره حکومتي کمیشن ویلی دی چې په 13 کالونو کې یې 6,415 بدرکه کسان موندلی دي. کمیشن تاییدوي چې د 2,238 بدرکه کسان قضیې اوس هم د کمیشن سره دي. په پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر پوځي استخباراتي ادارو په لاګوتې نیول کیږي، خو پوځ څو ځلې دا تارونه رد کړي او دا یې بې اساسه ګرځولې دي. په بل اړخ په بشري حقوقو باندې کار کوون خلکو سوسو زلا د په زوره ورک کړی شوی خلکو د پاره جوړ کمیشن باندې ټکونه کړی دي او ویلی دي چې دغه کمیشن به اختیار دی او د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره مرسته نه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن په سرحدي پوله زیاتره تجارت کوونکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې د حکومت له لوري په پوله د ځایي تجارت په لاره کې خنډونه زیات شوي دي چې له امله ځینې خلک او واړه سوداګر د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې دغه پر ضد نن په کوټه کې احتجاج هم کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې ورکړي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ضلع چمن سره تړاو لرونکو د پښتون ګرینډ جرګې مشرانو ویلي دي چې د چمن پاک افغان بارډر د تیرو څو لسیزو راهیسې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د تجارت په وده کې یو مهم کردار ادا کړی دی چې له امله د پاکستان حکومت هر کال په اربو روپیو ټیکس په لاس ورځي، لاکن د دې برسېره په دې وروستیو کې نه یوازې پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ واړه تجارت زورول کیږي، بلکې گراتک کون کی هم د بیلابیلو مشکلات سره مخ دي. دوی دا خبره د جون په دروشتمه نیټه په کوټه کې د یوې مظاهره وروسته وای و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ګرینډ جرګې مشر سردار محمود خان ملزی وویل چې د کسټم په ګډون نورو ادارو د بیغوري له امله ځایي تجار هر ورځ د لوی مالی زیان سره مخ کیږي.
صدا وخت چمن بارډر د ګوناګو مسایل شکار دي چې ال پینسینګ لارې جوړ کړي ده، خردار تارونه دي سباغه کې انسانان په ډیر ازیت سره دغه خواته راوړي. د پښتنو سره ډیر تزلیل رویه ده، خلک په چکو وي، په سکانو وي، په یو پینس کې زنان هم رواني، سمنجیر هم رواني، ځوانان هم رواني. نو موږ سرکار ته دا یو شی ښکاره کوو چې زموږ دا بارډر وختي خلک بتلو په باهمیتو پر خپل گاډی کې بتلو، په خپل گاډیانو کې براتلو. دا وخت طالبان ګورمنټ د پاکستان او باهمیت ډیر شایسته روابط دي، پاکستان د عام درد دي. بیا ولې د افغانستان د پاکستان بارډر دونه سخت وي؟ دوه خو افسونه
په دې اړه د چمن د تجارت د اتحادیې یو غړی اجیر احمد الله پهلوان زیاته کړه چې د اختر پر مهال د افغانستان څخه په لویه کچه څاروي چې په هغه کې پسونه او وزې شامل دي په کار دي چې هغه راغلي وای، لاکن د نوموړي په وینا چې پر دې څارویو باندې په درنه کچه چې کوم ټیکس اخیستل کیږي هغه هم د حکومت و خزانې ته نه رسیږي.
موږ غوښتنه دا ده چې حکام بالا ته وایي چې لیګل ټریک هم متاثر دی، لوکل ٹریڈ سمر لگر تو برتا وای دا گریزی کار دی دا هم متاثر دی، روزگار نستا مر و کام والا تو مر و دیوالا تو ملگا ہوئی.
دا چمن دا سر دی پولی دا وسنی وزی پا آڑا مچکل دا سیمی سخا دا عوامی نیشنل گون دا صوبائی مشر او پا بلوچستان اسمبلی کی دا عوامی نیشنل پارٹی دا پارلیمانی لیڈر اصغر خان اڅکزي سره تماس ونیوی. نو اگر تو ویل چې دا پولی دا دواړو خواو ته چې کوم قوتونه دا وخت موجود دی هغه د دوی خبره نه مني، لکن دوی به د دې حالاتو په ضد په اسمبلی کې خپل ژغ ضرور پورته کړي.
دا خو ډېر سست دی چې لږ نور ډېر دا حکومتي معاملات د جنگ په ماحول کې رالو. دوی د اپوزیشن غوندې رول دی، از پرسنل زما دی ان پین پیر خلک زما په خوا خبرې وسارنګ نه راغورځي. موږ خو بالکل ندی مران بورډ کوي او پر دا خبرو پر دې معاملات خو زموږ ډېرې خبرې ورسره خرابې. نو موږ سره پر دې باندې به سیاسي احتجاج کوو د چمن په سطح به د پارټي په لیول. نور خو چې دی فی الحال ما در ټول نه هلته دی خلک سره چې موږ اپروچ ورته وکړو نه دلته، بلکې در موږ در هر چا زیات چې د هغه خوا خلک اوس دلته دی حوالدار په خوله ډېر ښه کوي.
په دې اړه خپله د چمن ډپټي کمشنر یاسر خان بازی او مشالډو ته وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې د چمن پر سرحدي پوله تجارت او نور شان د نړیوال قانون لاندې دراوستلو په هڅه کې دی، او تر کومه ځایه چې د څارویو خبره ده نو پر هغه به ډېر ژر د افغان سرحدي چارواکو سره خبرې وسی.
ما په علم خو دارنګه دغه نه دی مال چې افغانستان بند کړی دی، اول له افغانستان څخه پسونه دلته راتلي اسپیشلی د اختر په موقع کې فی الحال هغه بند کړی دی. په دا حق له د زموږ د ګورنمنت او انکلوډینګ د بارډر چې آرمی افیشل دي داغو د گورنر کندهار یو میټینګ ایکسپیکټډ پرون، لیکن هغه د افغانستان د زلزلې له وجې پوسټون چې اوس بارډر ریګولیټ سو په خوا اوپن بارډر او کسٹمز او ایف آی اے موجوده ده. د لیګل آیټم ټریډ اله دی چې باقاعده به ټیکس کیږي. دا رنګ آیټمز اوس نه دی اله چې کم پروهیبیټډ الکترونکس نه تیر اوره ولي چې دا ټیکسیبل
دل
دا خبره ده یادونه ورده چې په افغانستان کې د طالبان لور تیر کال د واکو اختیار د تر لاسه کولو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د چمن پر سرحدي پول نه یوازې امنیتي ګامونه سخت کړي دي بلکې په کوټ کې د کسٹم د ادارې ویان ډاکټر اتاولا بړیچ په وینا چې په لویه کچه پر ډیرو غیر قانوني شیانو باندې بندیز هم لګولی دی کوم چې به پخوا په اسانه توګه د دې لارې و پاکستان ته راوړل کېدل.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
دا قدرت افتون دا نظم صوبائی ادارے ویلی چی دوی با دا خیبر ضلع د لرې پرتو سیمو پاتشو کډوالو دستنیدو لړۍ زر پیل کی او دستنیدو پر وخت با په جمرود کډوالو مرکز کې نغدا مالی مرسته خیمه او راشن هم ورکي. د یادې ادارې چارواکو ویلي دي باید د ټولو قومونو پاتې شوې کورنۍ له ټاکل شوو تاریخونو سره سم خپل ځانونه درج کړي چې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د خیبر د لرې پرتو سیمو کډوال وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي خو هلته دوی په کلو کې هر څه ویجاړ پراته دي نو په کار ده چې حکومت ورسره نورې مرستې هم وکړي. معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبایی ادارې پی ډی ایم ای لخوا د جون په درویشتمه خپره کړې لمیه کې ویل شوی چې د باډې جمرو د لنډ کوتل تحصیلونو لرې پرتو مختلفو قومونو پاتې شو کډوالو ستنېدو لړۍ به زر پیل شي. دوی لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی او په کار د هر کورنۍ پکې ځانونه رجستر کړي چې بیا ورته د ستنېدو مراد ترلاسه شي. د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل
د شپږویشتم جون نه تر دشم جون پورې واپس دي د دې ټول چې څومره خاندانونه دي یوله سوه او دا بعد جمرود چې کوم د واپسۍ مرکز دی د دې نه واپس ځي او د واپسۍ په وخت باندې به دوی ته لس زره روپۍ د ټرانسپورټ الاونس ورکړل کېږي او پنځه زره روپۍ چې دي دا به مونږ ریټرن کیش ګرانټ ورته وایو. د نغد پنځه زره روپۍ دا به هر یو رجسټرډ خاندان ته ورکړل کېږي ورسره ورسره یوه به خیمه هم ورکړل کېږي او نور چې کوم سامان دی غیر غذایی چې کوم مواد دي خوراکي مواد او نور غیر خوراکي مواد دا به هم ورسره ورکړل کېږي. او دا چې څوک هم په دې ورځو کې د واپسۍ مرکز نه چې کوم د واپسۍ رضاکارانه فارم دی هغه فل اپ کی او واپسي وکړي نو هغه ته به ملاوي کی او چې په دې ورځو کې څوک د واپسۍ مرکز ته رانه شي او دوی ته دا هغه سامان چې دی دا سیزونه او دا پیسې دا به بیا دوی ته نه ملاويږي.
په دې لمیه کې لیکل شوی چې د جون شپږویشتمې نیټې نه تر اته ویشتمې نیټې پورې به د باډې او تیرا کډوال ستنولی شي. د جون په نهه ویشتمه به په جمرود کې میشت کډوال راجګال درې ته ستنولی شي او د جون په دیرشمه به د لنډ کوتل لرې پرتې سیمې زخخیلو کډوال ستنولی شي. د خیبر دغې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې وروستو کې دوی خپلو ویجاړو شوو کلیو ته تلیبو او هلته ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوی نشته.
امونو ما مول حق ته د قوم سه پوی سره تعلق ساتم د او بو ډیر زیات تکلیف ته مولا دا څورې زم موږ دلته په کیونه باندې کور کړلو خو آغا کین چې کندی هډ پمپ په نشته راي نور یې داسې زریان نشته راي شمسو وغیرہ چې هغه نه موږ چې کندی او برخلو نو موږ کوس کوزیګو د توینا چې کندی او برخه جو په ولیو باندې ډیر زیات تکلیف ته بل خبره موږ دا چې موږ پټی بالکل شاړ دی او د مونږ ویل چې کما دو دغه او بو بندوباس هیڅ نشته راي ځکه هغه چې کمی ویلې مونږ جوړ کړی و دلته هغه ډېر زیات خرابې شوی توي نه خرابې کړی دي. سروې په بورا کې خو به مونږ داسې وایو چې مونږ لا خبره شوی رو وي چې توسلا به مونږ سروې کوو خو داسې خبره مونږ لا نو کړی چې آیا اوس فل حال به تا کوو یا بعد کې به تا کوو نو دغه هیڅ پاته نشته راي بلې دا ویلي چې څلور لا کرو پی نو په څلور لا کرو پی باندې د مونږ چې کم دي د دغه کورونو د مال بام بالکل نه وچاتېږي بل چې کم مونږ شومون نووالو دلته اسپاتون نشتا زنی بیمار پیخ شي یا چې کندی مونږ مشمون نو والو نو سکول نشتا
نه جان نو مارو او په تا په ور مسخیل يم دا غ مثال دی چې سارا کم یو نشتا ر توي نه پیر یو چې توي سلو بروشي نو رم مطلع در چې نو شو پیر کې دای پیر گیر شو او بس خړ توي وی ویلم نشتا راي او مطلع چې سارا کم خروپري او کلی مطلع دی چې ټول لوري لړګيري نو په کلی کې رم ګزورانه شي او په یو ټینټ کې مې څه ګزوراو شي چې مولا مطلع دی چې یو بوسه حالاتم رو جوړ شي اور راشن غمم دې مو
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډا او تیرا کې 2000 وطن نه تر 2014 سم پورې د وسلوالو ډلو پر ضد تر سره شو عملیاتو په نتیجه کې یو اندازې مطابق یو لاکونه پورته کورنۍ بې کوره شوي چې په هغې کې خواوشه 6000 کورنۍ رجسټر شوې وې چې زیاتره پکې په 2019 کې خپلو سیمو ته ستنې شوي او دا باقي پاتې به هم زر ستنې کړل شي او په دې قومونو کې به هم د ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره سروې پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سره یو بل راپورته د وابډا ملزمین وای چې د دوی نه کو ویډیا بجلی سہولت واپس واخستل شي نو دوی به پر ضد احتجاج کوي چې ویډیا بجلی د دوی په قانوني حقونو کې راځي او دوی د سر په قربانۍ سره خپل ذمہواری پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23مه په قومي اسمبلی کې د عوامي حساباتو کمیټې یو تجویز ورکړی وو چې د وابډې ملزمینو ته ویډیا بجلی باید ختم شي او ورته د میاشتې الاونس ورکړل شي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
په قومي سیمله کې پبلک اکاونټس کمیټي سفارش کړي د بجلی د محکمې ملازمینو ته د ویډیا بجلی ورکول بند کړي شي او دوی ته د میاشتې الاونس ورکړي شي. د جون په 23مه په قومي سیمله کې د دغه کمیټي مشر نور عالم خان د کمیټي د غونډې په دوران ویلي 1500 روپو والا تنخوادار نه خو بیلونه اخیستل کیږي او د وابډي ملازمینو ته بجلی ویډیا ورکیږي. دغه کمیټې لخوا میډیا ته د جاري شوې خبر تر مخې د بجلی وفاقي سیکرټري په دغه غونډه کې ویلي 80 لک خلک داسې دي چې حکومت په بجلی سبسیډي معنی ارزان او یا ویډیا بجلی ورکړي. د سره وابډي محکمې ته په یو کال کې 1100 ارب روپۍ تاوانونه کیږي او زیاته کړې ده چې راتلونکي کال کې به دغه تاوان 2000 ارب روپو ته ورسیږي. د حسابونو د دغه کمیټې په دې خبره باندې د وابډي ملازمینو خفګان هم څرګند کړی وای دوی دغه خبره نه مني. د وابډا پیسکو امپلایز یونین خبر پختونخوا ترجمان گوهر علی گوهر مشال ریډیو ته د جون په 23مه وویل
عدلیه ته کم کم فیسیلیټیز دي، ټلیفون فری، بجلی فری، کور فری، ګاډی فری. یقینا د تیم دا هم د دې ملک باشندگان یو دم خدمت کوي. خو زمو په خیال د وابډي ملازمین چې کم خدمت کوي په شپه ورځ نه ګوري که باران وي که طوفان وي که ګلۍ وي 40 ډیګري سینټیګریډ کې د پول په سر باندې د مرګ سره په جنگ خپل ډیپټي کوي.
د جنوري په 23مه 2020 کې د نیشن نومي اخبار کې د چاپ شوی خبر تر مخې په سینټ کې د بجلی قائمه کمیټې ته ویل شوی پاکستان کې په 2013 او 2019 کاروباري کال کې د بجلی د محکمې ملازمینو ته 391 میلیونه د بجلی یونټ ویډیا ورکړی شوی. دوی زیاته کړې وه د بجلی د محکمې د افسرانو او ملازمینو شمیره 2000 کم 2 لک ده. خو گوهر علی گوهر وای ویډیا بجلی د دوی حق دی ځکه د 2.5% ملازمین کم دي او دوی د دغه کموخ باوجود کار کوي. یو شمیر ملازمین د ډیوټي په دوران مړ شوي او زخمیان شوي هم دي.
چونکې دا په آئین کې دي، دا زموږ قانوني او آئینی حق دی. ان شاء الله لذیز د دې لپاره موږ تر اخیر حد پورې ځو. پولیس سټیشن یو غوري ور ډایرکټ کنیکشن یی داسې خو دی خو راوند بیټ علاقې کې کو غوري کونډه کل چر دي. حکومت لا پکار دي چې دا وابډو وابري ملازمین فری یونټ ختمولو پځي د دې کونډه کل چې خلاف اپریشنو کی او دا ختم کی.
په اگست میاشت 2020 کې د پیښور های کورټ لخوا یو فیصله ایکسپریس ټریبیون نومي اخبار په 23 اگست رپورت کړي چې پکې های کورټ د بجلی د محکمې ملازمینو ته ویډیا بجلی ورکول د آئین په ضد ګرځول او امر کړی دغه ملازمینو نه د عامو خلکو په شان د بجلی بلونه واخستل شي. د گوهر علی گوهر خبره چې ویډیا او یا په سبسډي بجلی اخستل د دوی آئینی حق دی. نو آیا آئینی پاکستان کې او چاته د خصوصي مراتو ذکر شته؟ د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی مشاد ریډیو ته دا پوښتنه داسې جواب کړه.
د پاین کې چرم یو ځکه نه دی لیکل چې وابډې والا او تبا د مفت بجلی د پاین کې چرم نه دی لیکل چې یونیورسيټي یو استاد د نغد بچو ته داخله مفت کې ملایيږي. دا چې کوم د غشوی دی انکورپوریټ شوی دی د هر یو ډپارټمنټ په خپل رولز کې شوی دی.
د وابډا پیسکو ملازمینو د یونین د ترجمان گوهر علی گوهر پوینا چې د بجلی د محکمې د ملازمینو مرکزی اتحاد د جولای په 6مه ټول پاکستان کې هړتال اعلان کړي او ایجنډا یې دا ده چې ویډیا بجلی باید ختم نشي. په محکمه کې د ملازمینو خالي څوکۍ پوره کړي شي او په کلیز بجټ کې 15% اضافه کم ده دا به هم زیاته کړي شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې او په پښتونخوا کې درنګ شی بیلا د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. نو د ملیحا میرزادانه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپور وړاندې کوو.
د افغانستان د پکتیکا په ګیانو لسوالی کې نن سهار د زلزلې په وروستۍ جټکه کې 15 کسان مړه شوي او 11 نور زخمیان شوي. د طالبانو حکومت عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امر رسنو ته پاستویلي پیغام کې دغه مرګ ژوبله تایید کړې. وړاندې د طالبانو اړوند باختر دولتي خبري اژانس مشر نن ویلیو چې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمېر 1150 ته لوړ شوی او لږ تر لږه 1400 کسان زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د جون 28 زلزلې وروسته د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسولي او توجه او سغیزمنو ته د مرستو پر رسولو ده. د پښتون تحفظ مومنټ مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له هسپتال نه واپس چیل ته ولېږدول شو. نوموړي د جون په 28 ناوخته ویلو چې په هسپتال کې جون په خطره کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د بلوچستان د چمن مشران وایي په پاک افغان چمن پوله دی د خلاص تجارت او خلکو د آسان تګ راتګ اجازه ورکړی شي. د چمن د پښتون ګرانډ جرګې مشرانو پرون په کوټه کې د خپلو غوښتنو په حمایت کې تر مظاهره وروسته د خبري غونډې پر مهال ویل چې په دغه پوله د عربونو روپو تجارت کېږي خو د بندیزونو سختو له وجې ورته نقصان رسېدلی. د چمن مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي حکومت کوشش کوي په دغه پوله د نړیوال قانون مطابق تجارت وشي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د خیبر قبایلي ضلع د لرې پرتو سیمو پاتې شوو کډوالو د ستنېدو لړۍ به روانه میاشت پیلوي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د باړې جمرود او لنډي کوتل لرې پرتو سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو بیرته ستنولو لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف اقتصاد ته د ودې ورکولو او غربت ته کمولو لپاره په لویو صنعتونو د 10% سوپر ټیکس لګولو اعلان کړی دی. او یو سیمه ییز چارواکي نن ویلي چې یوکرینی ځواکونه به له سیبیرو دونیتسک ښار څخه وځي چې اوس زیاتره د روس تر کنټرول لاندې دی.
خبرونه مور د چمریها مرزاده وړاندې کول او سرزو افغانستان ته چرته چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر کنډوالو لاندې د بندو پاتې شویو کسانو د موندلو او ژغورلو حاصله هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې تیره شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ورسیږي. په همدې حال کې د ټپیانو د زر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. په دغه اړه نور معلومات عصمت سروان راکړي.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه آزادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسېدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرسی مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 340 په شاوخوا کې دي او مرستي سناسه مرستي رسیدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دی هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویې کمیشتري خبرداری ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمېر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو وار بیا څرګنده کړه چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغۍ خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداری هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر او چا وای هڅې روانې دي چې په سیمه کې و باخبره نشي. او چا ویلي چې سر له اوسه لا د نس ناستي او شدید نس ناستي د نیم میلیون پیشو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
راپور مور د اوریدونکو او د ایران او پاکستان حکومتونو په لاریو پوځي الوتکو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي افغانستان ته سولي چلتله زلزله ځپلو سره مرسته وشي. د جون په 28 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی د اوګڼې کورنۍ له سرپنا بې برخې شوي دي. په دغه اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته د ایران په دوو پوځي الوتکو کې د مرستې توکي او د یاد هیواد د سرې میاشتې ټولنې یو روغتیایي ټیم ورسېد. مسؤلین وویل د ایران څخه په راوړل شویو مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دوا درمل او د کورنۍ نور د اړتیا وړ لومړني شیان پکې دي. بل لوري ته د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو وویل چې د ایران د دې مرستو سربیره د پاکستان څخه هم د تورخم او غلام خان پر لارو په 12 لویو لاریو کې د مرستې اړین توکي ورسېدلي دي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې لوجستیکي مرستیال سجادی مشال راډیو ته وویل دوی سره د ایران د سرې میاشتې ټولنې د روغتیایي رضاکارانو یوه ډله راغلي ترڅو د بیمارانو په درملنه کې مرسته وکړي. هغه کارونه چې موږ به یې دلته سرته ورسوو هڅه به وکړو چې د خلکو لپاره بیړني کمپونه جوړ کړو. زموږ د چټک غبرګون ټیمونه به خلکو ته د اوسېدو او ډوډۍ بیړنۍ بندوبست وکړي. د دې ترڅنګ به زموږ روغتیایي ټیمونه د پاتو ټپیانو او هغو خلکو چې روغتیایي ستونزې ولري درملنه کوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر مولوي شمس الدین حقیار چې د سپیر او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د جلبولو او د همغږۍ د چارو سنبالول پر غاړه لري، له نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو غوښتنه وکړه چې بیړنۍ مرستې ورورسوي.
زموږ سره د بشر دوستۍ پر لحاظ باندې غیر مسلم هیوادونه زموږ سره کومک وکړي او اسلامي هیوادونه چې زموږ سره د اسلامي همکاري په وجه باندې کومک وکړي او همسایه هیوادونه د همسایتوب په وجه باندې زموږ سره کومک وکړي. که موږ په خپلو پښو باندې ولاړ افغانستان ولرو زموږ همسایګان به انشاءالله زموږ سره وسایي.
د کابل، پکتیا او خوست څخه بیا پوځي چارواکي زلزله ځپلو ته د پوځي چورلک په واسطه د خوراکي توکو د لیک چارې پر مخ وړي. د 203 منصوري قول اردو د اماړي کومرسيال جنتيار کوچيول په اوس وخت تر ټولو زیات زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اوس مهمه مسله په منطقه کې ده مرستو ته شدید اړتیا لري ځکه خلکو کورونه ټول چپه سوي دي. موږ سیاسه حولې ده او د بازي کورونو یو ورکای ماشوم پاتې د بازي کورونو یو وړ ماشوم پاتې د بازي یو مسافر پاتې نور ټول شهیدان شویو کورونا ټول چپاو. نو کوم د دې کوم ضروری توکي سي دي او د دې کوم کمپلې او بستري سي دي کوم لوخي سي دي ټول خراب شویو تخریب شویو او بازي دي صحیح دي شغلته موږ مل رسیدګي نه وکړي په غرو کې کورونا دي. د ملکی خلکو په توسط باندې مو الته دومره ځان ورساو چې خلک مو وژغورل.
جناتيار کوچی زیاته کړه د ځایي خلکو او حکومتي ادارو لخوا د زلزلې ځپلو د غوننی او د مړو د مندلو عملیات روان دي. چارواکو د همول په زلزله کې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیانونه د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته وختي او د دې دواړو ولسوالیو شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادوگری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
دمشال پنوم
پسلورو بجو
په جلال آباد کې د یو شمیر مدني ټولنو استادو د دې ولایت له اطلاعاتو او کلتور ریاست سره په همغږي د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولولو په موخه امدادي خیمې لګولې دي. دغه فعالان وایي چې دوی به پر راټولې کړې مرستې په پوره شفافیت سره تر حقدارو ورسوي. په دغه اړه تفصیل سیمې زمونږ همکار راکړي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو او خیریه بنسټونو له لورې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د جلال آباد ښار په تالاشۍ چوک او سرورود دوه لارې کې د مرستو راټولولو خیمې لګېدلي او له خلکو مرستې راټولوي. عطاالله خوګیاڼی چې په تیر جمهوري نظام کې د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو مسؤول او اوس په یو خیریه ټولنه کې فعالیت کوي. د مرستو راټولولو د کمپاین د پیلېدو پر مهال یې له خلکو وغوښتل چې خپلې صدقې له زلزله ځپلو ونه سپموي.
ننګرهار همیشه په ملي پروګرامونو کې تر ټولو مخکې دی. نن که په پکتیکا، په خوست، پکتیا، لغمان یا د ننګرهار پاچین ولسوالیو کې دغه ډول پېښې رامنځته شوي دي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې د مطبوعاتو او اماړیکو مسؤول او مدني فعال عبدالکریم ناصری هم د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د کمپاین برخوال دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې په سوداګرو، صرافانو او اسنافو اتحادیو په مسؤولانو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې خپله ونډه واخلي.
هدف هم د دې څخه دا ده چې ننګرهاریان ولسونه خپل لغه خفګان او همدردي د پکتیکا او پکتیا او خوست ولایتونو ولسونو سره شریکي. موږ به سوداګرو باندې، په صرافانو باندې، په بیلابیلو اصنافو باندې به غږ کوو چې په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د دغو ولسونو لاسنیوی وشي.
د حاجي قدیر په نوم یو تن چې د مرستې په صندوق کې تر ټولو لومړی خپله مرسته واچوله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
پیسا بالله دی الله دې رضا دی فارم وکړه. زه دې هر افغان دی ټول مسلمانانو څخه دا خواهش کوم چې دوی سره مرسته وکړي. دغه صدقه جاریه ده، د په پروژې مباشر تاسو په اخلاص کې راځي.
د حزب الله ملاقات په نوم یو تن مدني فعال چې د کمپاین برخوال دی او له زلزله ځپلو سره د خپلې برخې مرسته په صندوق کې واچوله، مشال رادیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي.
له یو خانه کې دی چې دغه مرسته دومره نه چې دغه په هغه درد دوا شي، ولې د ننګرهار خلکو او بلکې هغه خواخوږي د دوی سره چې موږ تاسو په غم او درد کې شریک یو. افغانستان ټول یو ملت دی او د ملت په شکل باندې موږ د هغوی سره همکاري او مرسته کوو.
د ذکر وړ ده چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت د جون په 22مه نیټه مشال راډیو ته ویلي ول چې په دې ولایت کې زلزلې 3 کلی ویجاړ کړي چې زر تنه پکې وژل شوي او تر 1.5 تنه پورې ژوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې د ژغورنې ډلو خپل کار ته دوام ورکړی او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره شته ده.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې روانو بارانونو په ځینو سیمو کې غلې ولاړ فصلونه په ځانګړې توګه د تمباکو فصل ته زیان رسولی دی. د تمباکو کروندګر وایي چې وار له مخه لا د حکومت لخوا ورکړل شو نرخونو دوی پریشانه کړي او اوس بیا غلې د دوی فصل تباه کړی دی. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د تمباکو بورډ چارواکي وایي چې دوی به له اغېزمنو سره د مرستو پوره کوشش کوي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
کروندګر وایي د موسمي بدلون له وجې د ټولو زیات متاثره زمینداران او د دوی فصلونه دي، ځکه ډېر بارانونه، غلې طوفانونه، زیات یخنی او یا ډېره زیاته ګرمۍ له وجې فصلونه هر کال ډېر اغېزمن کیږي. نو باید فصلونه دې بیمه کړي شي، یعنی د دې انشورنس دې وکړي شي چې قدرتي آفتونو له وجې د دوی د زیانونو ازاله وشي، ځکه ټول کال په فصلونو غټه خرچه وکړي او ناڅاپي د ناسم موسم ښکار شي. د صوابې لیاقت یوسفزی وایي باید زمیندارو سره مرسته په بیړني بنیادونو وکړي شي.
په یو چرې تماکو باندې د زمیندار چې کوم خرچه کیږي نو د یو اندازې مطابق په دې باندې 1,00,000 روپۍ کم از کم خرچه راځي. نو تاسو دا څه وګڼئ چې دی وخت کې زمیندار چې چا په تماکو باندې په نور فصلونو باندې غلې شوی دا نو غي مکمل تباه شوی لري او داسې یو نقصان وته شوی دی د دې ریکوري 2-3 کال به کم دی. نو علي په ډیره د بدقسمتۍ خبره دا ده چې پاکستان په 40 کال تاریخ کې تر اوسه پورې چې کوم قدرتي آفات راغلي دي چې نه محکمه زراعت، نه پاکستان ټوبیکو بورډ او نو حکومت چې کم دنو په دی والا باندې زمیدارو سره سره مرسته او ملګرتیا کړې ده. زمونږ مطالبه دا ده چې چونکه تماکو داسې یو فصل دی چې د دینه مرکز ته ډېر زیات آمدنی کېږي، حکومت ته ډېر اکسایز ډیوټه نه نیو، مرکزي حکومت او د سره سره صوبایي حکومت ته چې کم دنو موږ سره مدد وکړي او داسې یو طریقه کار دی جوړ کړي چې پښتون د انشورنس لپاره څه طریقه کار جوړ شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروانګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله وایي نه یوازې تماکو بلکې هر ولړ فصل چې دا وخت پاخ شوی دی او تیار دی، دغه ګلې د صوبې یو شمېر سیمو کې خراب کړی دی چې د زمیدار ټول تاوان او خواري ابس بوتلل.
دغه ګلې په وجه سره جمله فصلونه چې فاغي کې سبزی نه دی، پای کې جوار دی، غنی دی او سره د لیچی کم باغونه دلته دی، اغه او سره تماکو ته ډېر زیات لوی نقصان رسیدلی دی. او دا ګلې چې دا مردان ډیسټریکټ کې په مختلفو علاقو، په ملکنډ ایجنسی کې په مختلفو علاقو باندې او په ضلع صوابۍ کې هم په مختلفو علاقو کې دا ګلې شوې ده. د زمیدار بد قسمتی دا ده چې په دې وخت کې دا جمله فصلونه کو تماکو دی، اکو جوارو، او کو ټماټرو، او کو سبزی دی، دې وخت کې د دې پیداوار شروع شوی او د زمیدار د طرفه چې په دې باندې کومه خرچه وه د رسیدو د پاره د پخلي اغه ټوله سرته رسیدلې وه. دې وخت کې دا میوه ورکوله، داسې نقصان رسیدلی چې دا د زمیدار د وس نه بار دی.
ولې په دې اړه مو چې کله د کر کروندې محکمې صوبایي وزیر محیب الله خان سره تماس ونیول نو هغوی ویل چې په اسمبلی سیشن کې ناستې او خبرې نشي کولې. د هغه وروسته مو د ټوبیکو بورډ غړی ایاز خان یار حسین سره تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی وړاندې هم کړی دي او اوس به هم هر ډول حکومتي مرستو لپاره هلې ځلې کوي او دا به مرکزي او صوبایي حکومتي نمایندګانو ته هم ورسوي.
د ډیزاسټر او د طوفان دپاره هیڅ شی داسې نشته چې د دې هغه کمی او د نقصان ازاله وشي. خو ما خپل ځانیا او شارام خان نستر سره یو خبره وکړه چې دا تاسو کم څه سخلې نو د دې د پرسنټیج یو حصه چې دا هغه تن خالص مخلص د ګروورز د پاره غاړي ته کې چې کله داسې قسم حالات راشي چې نقصان وشي، ګلې وشي، طوفان راشي نو د دک پنډ نه به مونږ دته چې دغه نقصان او د دې هغه ازاله وکړو. شارام خان په ما سره ښه کړی دي. باقی نن ما ټوبه کو بورډ کې وې چې تاسو معلوماتو کې پورا اندازه زر در زرو لګوي چې څومره نقصان رسیدل. نو په دې بوس دې مرکزی حکومت سره دا اوس چې کوم ګورنمنت ان شاء الله ان قریب دلته به خبره کو.
دا پاکستان د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځو کې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې به موسم وچ وي او د باران او د ګلې هیڅ امکان نشته دی. خوای څو ورځې پس بیا د ډېرو بارانونو او تیزو هواګانو امکان شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال لیډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره به د مذاکراتو وروستۍ پریکړه د هیواد پارلیمان کوي. رانا ثناءالله د جون په 22مه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له ټي ټي پي سره مذاکرات یو حساسه مسله ده او د پاکستان په عین کې دننه به حل راوستل کیږي. د لغې وروسته دا چې د پاکستان په پارلیمان کې له ټي ټي پي سره پر شویو خبرو توندې نیوکې شوې دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د پاکستان وفاقي وزیر داخله رانا ثناءالله خان وای د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په دوران به یو هم غوښتنه داسې نه مني چې ګنی هغه د آئین پاکستان د چوکاټه بهر وي. د جون په 22مه په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کونسل د غونډې وروسته د پریس کانفرنس په دوران وزیر داخله سیا تکړه
اور اس کے بارے میں جو بھی بات چیت ہوگی
دی وای په دې واده سره چې څه هم خبره تروي یا چې کومې خبرې شوې دي یا روانې دي په دې خو حتمي فیصله کول یوازې د پارلیمنت اختیار دی. خو معامله صرف دا ده چې یو هم داسې غوښتنه چې د آئین د لاندې نه وي په دغه غوښتنه به هیڅ خبره اتره نه کیږي. د اطاعت و د وزارت لخوا هم د دغه غونډې یو پریس ریلیز جاري شوی چې پکې لیکلي غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې او د قومي اسمبلی او د سنټ د مشرانو، د سیاسي ډلو د مشرانو او د عسکري ځواکونو د مشرانو په موجودګۍ کې شوی. د پریس ریلیز تر مخې غونډې ته وویل شو د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ د افغانستان د حکومت په مرسته روانه ده او ټولې خبرې اترې ورسره د آئین پاکستان د لاندې کولی شي. خو د مذاکراتو حتمي منظوري او فیصلې به پارلیمنت کوي. تیر کال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ پټ پناه د مذاکرات خبرې اترې روان شوې چې د نومبر په میاشت کې طالبانو د یوې میاشتې لپاره سیز فایر یا اوربند هم اعلان کړو. د نومبر په ولنې لسیزه کې د هغه وخت په فوقي وزیر اطلاعات فواد چودري لخوا د جیو ټی وی په پاڼه د رپورټ شوی خبر تر مخې نوموړي ویلو د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دواړو غاړو لخوا اوربند اعلان شوی. دغه مذاکرات د حکومت لخوا په څرګند ډول نه روان نو ځکه هم وروستو قام پرسته سیاسي ډلو پښتون تحفظ مومنټ او ځینو نورو مدني فعالانو لخوا په حکومت ټکونه وشو چې ګنې مذاکرات باید د پارلیمنت د لارې وشي. د رانا ثناء الله خان لخوا دا خبره چې دغه مذاکراتو د فیصلې اخیری منظوري به پارلیمنت ورکوي نو خبریال او تجزیه کار حق نواز خان وای دا به ښه وي چې ور باندې د ټولو قانون منتخب نمائندگان هر اړخیزه بحث وکړي.
تر اوسه پورې خو طالبان دغه موقف لري چې نستا پارلیمان مني هغې نستا جمهوریت مني، نو آیا مطلب دا چې بیا خبره ترې کیږي نو سب کیږي او دا غي حاصل بسی وي؟ خو بهتره خبر دا چې یو سیاسي لارې مخه تراشي، ځکه که فرض کدا د پاکستان عسکري قیادت په خپل سر باندې کوي که سبا څه قسمه اثرات راځي، لکه د مازی په شان ته کې یو شمیر د درزن نه زیاتې معاهدي شوې دي او بیا هغه ماتې شوې دي. کله چې معاهدي ختمې شوې دي د هغې نه پس بیا ډېر زیات تشدد راغلی دی، نو د دې هر څه په نظر کې ساتلو لپاره یو سیاسي تګلاره پکار ده.
د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د 50 تنان چې پکې د پخواني قبایلي سیمو مشران ملکان، یو وفاقی وزیر، یو صوبائی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا او ځینې د سیاسي ډلو تنان هم کابل ته ورغلي. دغه تنانو د افغانستان د حکومت په واسطه د تحریک طالبان پاکستان دغه سره لیدلې هم. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جاري شوی رپورټونو سره سم هغه غوښتل چې ضبط شوی ضلع دی واپس فاټا او یا قبایلی علاقې شي، کومه داسې خبره چې د پارلیمنت نه منظوري اخیستل لازمي وي. آیا دا هم ضروری ده چې ګنې په پارلیمنت کې د هر منتخب ګوند نمائندګي پوره په پوره موجوده وي؟ د پیښور هایکورټ وکیل او قانوني ماهر طارق افغان دغه آئینی پوښتنه داسې جواب کړه.
قانوني خبره کوم چې د پی ټی آی ډیرو اراکینو استفاګانې ورکړي دي، د هغې کم کانسټیټوئنسیز چې دي، حلقې چې دي، هغه انډر ریپرزنټیشن دي. نو قانوني نقطه په دغه کې دغه ده چې آیا پارلیمنت د ټول قوم نمائندګي په دې وخت کې کوي که نه کوي. باقي دغه پارلیمنت لپاره کار دي چې هر قومي امورو کم خبرې چې دي په هغې باندې په دې کې بحث وشي.
طارق افغان وای پارلیمنت کې د پاکستان د هرې سیمې د خلکو نمائندګان موجود وي او هغوی د خپل ولس تراتلونکي د پاره فیصله کولو اختیار هم لري، خو که یو څوک بیا هم د پارلیمنت په ځینو فیصلو اعتراض لري هغه به مضبوط دلیل وړاندې کوي چې ګنې پارلیمنت دی ولې کومه فیصله ونه کړي، او هغه اعتراض به هم د داسې دلیل سره وي چې هغه د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز ترغزی راپور موریده اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د رنځورانو شمیره یو ځل بیا په ډېرېدو ده، د روغتیا مرکزی وزارت پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې احتیاطي ګامونه پورته کړي او د وایرس پر ضد د واکسین ورکولو لړۍ ګړندۍ کړي. د جون په 23مه د روغتیا د ملي ادارې د خبرو شو شمیرو تر مخه کورونا وایرس په یو شواروز کې 218 کسان وهلي چې یو تن ورڅخه مړ شوی او د 15 رنځورانو درملنه روانه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې. د روغتیا چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانه ونې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمیره ډېره شوې ده او په ځانګړې توګه کراچۍ او د سند په نورو ښاري سیمو کې د مثبتو پیښو شرح 21.2% ته پورته شوې ده. د جون په 22مه په اسلام آباد کې د روغتیا د وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په مشرۍ د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر د یوې غونډې نه وروستو صوبایي حکومتونو ته ویل شوي چې د وایرس پر ضد د واکسینو کمپاین نور هم ګړندې کړي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کرونا د کنټرول د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله خان ویل چې د صوبې په نوخار او مردان ضلعو کې د کرونا ځینې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو په مجموعي توګه وضع یېرونکې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
بل ورځ زمونږ ډیټا چې وا هغه 20 کسانو، پرون زمو 27 کنه، نو زمو ستا سے ډیر لوی ډراستیک چینج نه راغلی. نوخار کې صرف یو ځای کې لږ پازیټیویټی اوچته شوې وه، د هغې ریزن دا و چې 16 ټیسټونه شو او شپږ پکې پازیټیو راغلي. نو داسې څه الارمنګ سچویشن نشته، خو یس دیر از ان انکریز ان دی پازیټیویټی. او ریزن هغه آبویس دی چې یو خو د اختر را روانې ورځې دي، خلک مارکیټونو ته روان دي، بل نه چې د څارو منډۍ تاسو وګورئ نو بېګي صاحب رشونه دي بګې خلک ځي، که سودا نیم کوي خو خلک چکر دپاره خوند دپاره ځي، او اس او پی ابزرونس هم هغسې نشته کنه جی.
په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې د آبادۍ 15-80% خلکو پوره واکسین او 93% خلکو جزوی واکسین کړي دي، نو بیا د وایرس د خپرېدو تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مرکزي مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې یو خو خلکو پوره واکسین نه دي کړی او بل د وایرس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره مقرر شوي تدابیر نه عملي کوي. نوموړی زیاتوي حکومتي شمیرې یو سخایي خو په حقیقت کې اوس هم ډیر خلک له واکسینو بې برخې پاتې دي.
سیکنډ ڈوز هم نه دی اغسته، بوستر ڈوز هم نه دی اغسته. او بل خبره دا ده چې کم ان ویکسینیټډ خلک دي نو هغوی خو دا سپریډ کوي، نو د دې د وجې نه دا بیا لږ زیاته سپریډ کیږي. پازیټیویټي خو مونږ لږه ټیسټینګ زمونږ داسې ډېر زیات مونږ نه کوو، خو سیریس پیشنټ پکې نه دي راغلي او داسې د هغه سره راځي لکه چې کم عام سیمټم دی، کف شو، نزله مزله شو، ټوخی شو، سینې مینې مترې ډالې داسې ډېری بنیاد باندې څلور 15 کسان اوپریټ ویزټ سٹارټ شوی دی په دې شپه غټو ورځو کې.
د جون په 23مه د حکومت لخوا ورکړل شوی شمیرې ښایي چې وایرس په تیر یو شواروس کې 288 کسان ځپلي، یو ترې مړ شوی او 15 نور د درملنې لپاره هسپتالونو ته وړل شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د کنټرول د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي او پلان لري چې له اختر وروسته د کرونا پر ضد کمپاین پیل کړي.
مونږ دا د پولیو کمپین زوشي دو اختر پسې یو بل ماس د ویکسینیشن کمپین بیا شروع کول غواړو چې کوم زمونږ دا 40% خلک کم پاتې د سیکنډ ډوز نه، زمونږ دا غواړو چې دا فکر څنګه کم از کم په ډیرو لږو ورځو کې 90% کراس کړو.
سرکاري شمیرې ښایي چې کورونا په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه په مجموعي توګه 2,09,000 کسان ځپلي او نور 6,324 وژلي دي، خو 2,12,000 کسان ترې بیرته جوړ شوي هم دي. راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو پای ته رسیدلی و. د محال د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د پکتیکا په ګیانو لسوالۍ کې نن سهار د زلزلې په وروستۍ جټکه کې 15 کسان مړه شوي او 11 نور زخمیان شوي. د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امر رسنو ته پاستویلي پیغام کې دغه مرګ ژوبله تایید کړې. وړاندې د طالبانو اړوند باختر دولتي خبري اژانس مشر نن ویلیو چې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېر اوس 1,150 ته لوړ شوی او لږ تر لږه 1,400 کسان زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د جون 22 زلزلې وروسته د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسولي او توجه سغیزمنو ته د مرستو پر رسولو ده. د پښتون تحفظ موومنټ مخکښو د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون د هسپتال نه واپس کېل ته ولېږدول شو. نوموړي د جون په 22مه ناوخته ویلو چې په هسپتال کې جون په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د بلوچستان د چمن مشران وایي په پاک افغان چمن پوله دی د خلاص تجارت او خلکو د آسان تګ راتګ اجازه ورکړی شي. د چمن د پښتون ګرانډ جرګې مشرانو پرون په کوټه کې د خپل وختونو په حمایت کې تر مظاهرې وروسته د خبري غونډې پر مهال ویل چې په دغه پوله د عربونو روپو تجارت کېږي، خو د بندیزونو سختو له وجې ورته نقصان رسېدلی. د چمن مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي حکومت کوشش کوي په دغه پوله د نړیوال قانون مطابق تجارت وشي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د خیبر قبایلي ضلع د لرې پرتو سیمو پاتې شوو کډوالو د ستنېدو لړۍ به روانه میاشت پیلوي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د باړې جمرو د لنډي کوتل لرې پرتو سیمو څخه د بې کوره شوو کسانو بیرته ستنولو لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف اقتصاد ته د ودې ورکولو او غربت ته کمولو لپاره په لویو صنعتونو د 10% سوپر ټیکس لګولو اعلان کړی دی. او یو سیمه ییز چارواکي نن ویلي چې یوکرینی ځواکونه به له سیبیرو دونیتسک ښار څخه وځي چې اوس زیاتره د روس تر کنټرول لاندې دی.
خبرونه مور د اردن کوم دغه سره د مشال ریډیو د نهسته تخبرونه وخت پای ته رسید ک په دغه چپو پاتې شپې د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شیخ خپل کوربه شاهین بنیری د خبرونو ویاندي ملیحه مرزا د زمو ټکنیکی مرستال اساف حمید له اجازه ورکې الله پامه.